ستړي مشي له ازادي راډیو څخه روانې نیم ساعته خبري مجلې ته مو زه محمد وصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. په روان نیم ساعت کې د غزنی ولایت د امنیتي وضعیت تر څنګ له ازبکستاني چارواکو سره د طالبانو د یو پلاوي د لیدنې په اړه مو د سولې علي شورا له دریځه خبرو، او دا شنده هم اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیچ چا ته به دا اجازه ورنه کړي چې د دغه کمیسیون په چارو کې مداخله وکړي. د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه هم مه هیروئ. خو تر هر څه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته سالم محمد سالی وړاندې کوي.
په غزنی ولایت کې یو بیا جګړه پیل شوې ده. د سولې عالي شوروي د ازبکستان او د طالبانو د استازو ترمنځ مذاکرې د افغان حکومت په هماهنګۍ سوې دي. په قزاقستان کې د 15 هیوادونو مشرانو د کسپین سمندرګي د حقوقي موقف په اړه نوی کنوانسیون لاسلیک کړ. په غزنی ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه نن درېمې ورځې ته ورسېدله. د ولایتي شورا مرستیال نصیر احمد فقیری ویلي نن سهار امنیتي قمانداني د ملي امنیت ریاست او د ولایت ودانۍ ته نږدې تازه جګړه پیل شوې ده. که څه هم ښاغلی فقیری وایي یوازې امنیتي قمانداني د ولایت ودانۍ او څو ریاستونه د افغان ځواکونو په کنټرول کې دي، خو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د غزنی ښار ډېرې برخې تصفیه شوې دي. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل.
په ښار کې اوس وضعیت فوق العاده ښه دی. د امنیتي او دفاعي ځواکونو په مکمل او بشپړه توګه تر کنټرول لاندې دی. ټول ښار تصفیه شوی دی. فقط په یوه نقطه کې چې هغه د غزنی د ښار غرب نقطه ده، لا هم هلته دښمن شتون محسوسیږي.
د فرانسې خبری اژانس راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو ځینو دولتي ودانیو ته اور اچولی دی. د دې جګړې پر مهال د ټلیفوني شبکو خدمات په ټپه درېدلي او د وضعیت په اړه د معلوماتو کره کول یې ستونزمن کړي دي. د سولې عالي شورا وایي د ازبکستان د چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ مذاکرې له افغان حکومت سره په هماهنګۍ سوي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته ویل چې د سولې عالي شورا مخکې د سیمې له هیوادونو د سولې په مسله کې د همکارۍ غوښتنه کړې وه.
ازبکستان تر دې موضوع مخکې له افغان دولت څخه اجازه وغوښتله او افغانستان دا اجازه ورکړه چې په دې برخه کې همکاري وکړي. له شک پرته چې طالبانو پخوا هم پر دې موضوع ځینې بحثونه ورسره کړي دي.
د ازبکستان چارواکو او د وسلولو طالبانو سرچینو ویلي په قطر کې د طالبانو د دفتر مسؤول شیر محمد عباس تنگزای تیره اونۍ ازبکستان ته تللی او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت له عالي رتبه چارواکو سره د خبرو لپاره یې د یوه هیئت مشري کوله. ازبکستان پخوا ویلي چې حاضر دی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتوب وکړي. د سولې ولسی حرکت غړي چې له کابل څخه د بلخ پر لوري روان دي نن د کابل میربچه کوټ ولسوالۍ ته ورسېدل. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن غرمه ازادي راډیو ته وویل.
موږ نن سهار شاوخوا شپږ بجې د شکردرې ولسوالۍ د مراد قلبیګ له سیمې څخه حرکت کړی دی. اوس د کابل د میربچه کوټ ولسوالۍ د سوپیانو سیمې ته رسېدلی یو. دلته د مکه وو مازګر له خیر له همدې ځای څخه حرکت کوو او بیا مخته ځو.
د سولې ولسی حرکت په لسګونو غړي د جمعې په ورځ له کابل څخه د بلخ پر لوري روان سوي چې دغه حرکت 25 غړي دغه مزل په لوڅوب شو کوي. هغوی به بلخ ته په لار کې ځای تم کیږي او د هر سیمې له ولسونو سره به د سولې پر اړتیا او امکان خبرې کوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپلواکۍ ته بشپړ درناوی لري. جمهوري ریاست نن یکشنبه د ولسي جرګې انتخاباتو له نهایي لیست څخه د ځینو احتمالي کاندیدانو د نومونو تر لرې کېدو وروسته په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون 15 کسان له نهایي لیست څخه لرې کړي او 45 کسانو ته یې خبرداری ورکړی دی. په دغو لرې کسو کسانو کې 12 کسان د ولسي جرګې برحاله وکیلان دي. د قزاقستان په اقتاو ښار کې د 15 هیوادونو مشرانو د کسپین سمندرګي د حقوقي موقف په اړه نوی کنوانسیون لاسلیک کړ. دا هیوادونه آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیا او ترکمنستان دي. دا حقوقي لانجه له څه باندې 20 کلونو راهیسې د دغو هیوادونو ترمنځ روانه وه. دغو رهبرانو د دې سند تر لاسلیک مخکې په خپلو ویناوو کې د دې موافقې جزئیات نه دي په ډاګه کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د کسپین سمندرګي د حقوقي موقف په اړه موافقې د شراکت د یو نوي پړاو لپاره د دغو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نوي شرایط برابر کړل. په 1991 میلادي کال کې د پخواني شوروي اتحاد له ړنګېدو راهیسې بحث د کسپین سمندرګي د موقف پر سر و چې آیا هغه سمندرګي وبلل سي که جهیل. که هغه سمندرګي بلل کیږي نو دغه هیوادونه به هغه د خپلو وچو په اوږدو کې سره ویشي، خو که جهیل وبلل سي پنځه واړه هیوادونه به یې بډایه طبیعي منابع په خپلو کې په برابر ډول سره ویشي. د بشری حقوقو د څار اداره خبرداري ورکوي چې ایرانی چارواکي د اقتصادي بحران د دفع کولو لپاره د بشری حقوقو د سرغړونو د پالیسیو د خبرداري هڅه کوي. په دغو خبرداریو کې د اقتصادي جرمونو لپاره د مرګ سزا هم شامل ده. په نیویارک کې ډیره د بشری حقوقو د څار ادارې په ویلامه کې ویلي اعدامونه حل لاره نه ده، او په دې مورد کې هدف یوازې د روان اقتصادي بحران له بېلابېلو علتونو د خلکو منحرف کول دي. وروسته له هغې چې امریکا تېره میاشت 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه ووتله، ایران له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی، او اروپایي اتحادیې له سعودي عربستان څخه وغوښتل چې د بشري حقونو د هغو مدافع ښځو په اړه معلومات ورکړي چې په دغه هیواد کې نیول سوي. په سعودي عربستان کې د فعالانو نیول کېدل د دې سبب سول چې سعودي عربستان له کاناډا سره ډیپلوماتیکې اړیکې خرابې کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشرې فدریکا موګرینی ویاندې په ویلامه کې ویلي چې دغه اتحادیه په سعودي عربستان کې د بشري حقونو د مدافع ښځو د نیونو په اړه د سعودي عربستان له چارواکو څخه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره پر رغنده ډول خبرې پیل کړې دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت هیله خی چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به په غزنی ښار کې امنیت ټینګ شي.
ما امیدوار هستیم که د تای دو روز آینده ما بتونیم که وضعیت غزنی را به شکل کلی تغییر بدیم.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي ازبکستان د افغان حکومت په اجازه طالبان دغه هیواد ته وربللی و.
و بدون شک
کارهایی
که
در این روزا
صورت
میگیره، د وی له شک پرته په دې وروستیو کې د سولې په برخه کې ټولې هڅې زموږ سره په همغږي کې.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هیڅ چا ته به اجازه ورنکړي چې د کمیسون په چارو کې لاسوهنه وکړي او کمیسون له ننګونو سره مخ کړي. د ترڅنګ پر انتخاباتو د سر بنسټونه هم وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پریکړو اندېښمن کړي او د لرې کړه شوو وکیلانو لرې کېدل واضح دلایل نه لري. د یو شمېر نورو مهمو مسایلو او موضوعاتو ترڅنګ د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه هم د دې ساعت په اوږدو کې خپرېږي. هیله ده راسره اوسئ. ازادي رادیو په 12.95 اف ام په ټول افغانستان کې اوریدل شي. دا هم د خبرونې د سر موضوع. د افغانستان د دفاع وزارت هیله خی چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به په غزنی ښار کې وضعیت په بشپړ ډول بدل او په دغه ښار کې به امنیت ټینګ شي. د دفاع وزارت لوی درستیز شریف یفتلی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په غزنی ولایت کې عملیات له دې امله په ځنډ مخته وړل کیږي چې د ملکیانو له مرګ ژوبلې مخنیوی وشي. خو په ولسي جرګه کې د غزنی ولایت یو شمېر استازي د غزنی ښار وضعیت جدي او د اندېښنې وړ بولي وایي چې امنیتي بنسټونو تر دې مهاله په غزنی کې د امنیت د ټینګښت لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. ډېره نور حال د رحمت افغان په دغه راپور کې.
په داس حال کې چې د غزنی د ښار د امنیتي وضعیت په اړه زیدي او ناقیزې څرګندونې کېږي، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه له ښاره د طالبانو د پشا تنبولو په حال کې دي. د دفاع وزارت لوی درستیز جنرال شریف یفتلی د یکشنبې په ورځ له غرمې وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو د غزنی ښار د پاکولو عملیات دوام لري. جنرال یفتلی وایي چې د غزنی ښار کلیدي سیمې د افغان ځواکونو په لاس کې دي او تمه کېږي چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د غزنی ښار په امنیتي وضعیت کې بشپړ بدلون راسي. هغه وایي موږ هیله من یو چې په راتلونکو دوو ورځو کې به وتوانېږو چې د غزنی ښار وضعیت ته بشپړ تغییر ورکړو او په دې ولایت کې امن او ثبات راولو. د ولایت مقام امنیه قمانداني محبس د ملي امنیت ریاست او د ملي اردو اساسي مرکزونه د افغان او دفاعي ځواکونو په ولکه کې دي. ښاغلی افتلی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان د نړیوال تروریزم د اوسېدنې ځای ده او په خبره یې چې ظاهرا د تروریستانو ملاتړ د پاکستان له لورې کیږي او د پاکستان د لشکري طیبه څو غړي د غزنی په ښار کې وژل شوي دي. نوموړی وایي چې وسلوالو طالبانو په روان کال کې هڅه کوله چې د فاریاب، فراه، اورزګان، کندوز او غزنی ښارونه ونیسي، خو زیاتوي چې دغه ډله په خپلو پلانونو کې ناکامه شوې ده. د جمعې په شپه وسلوالو طالبانو په غزنی ښار ډله ییزه حمله وکړه. د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ په یوې خبرې کړې اعلامیې کې ولیدي چې اوس هم د غزنی ښار مهمې دولتي ادارې او سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. طالبان همداشان ادعا کوي چې په غزنی ښار کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته درانه تلفات اړولي دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش د شنبې په ورځ ویلي وو چې په غزنی ښار کې له 150 ډېر طالبان او 600 افغان امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په ورته وخت کې د فرانسې خبري اژانس د غزنی دولتي شورا د یو شمېر غړیو په نقل قول راپور ورکړی چې یوازې د غزنی دولت مقام امنیت قومندان او څو نورې ادارې د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې دي. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د غزنی استازي وایي چې د اطلاعاتو له مخې په غزنی ښار کې وضعیت جدي او د اندېښنې وړ ده. د دې لډه د دوی له ډلې عبدالقیم سجادي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي دغه معلوماتو له مخې چې موږ یې لرو اوس هم د غزنی په ښار کې دښمن حضور لري او د غزنی ښار د تصفیې لپاره جدي اقدامات نه دي سوي. غزنی ښار وضعیت جنګي دی. دښمن اکثره دولتي ساحو ته لاسرسی پیدا کړی، اورې وراچولی، خو دواړو خواوو ته د اوښتو تلفاتو په اړه کره معلومات زموږ په واک کې نشته. له غزنی سربیره په فراه، هلمند، بادغیس، جوجان، بغلان، اورزګان او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د نامونه یو راپورونه ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي وایي په هره ممکنه لاره چې کیږي افغان حکومت باید له غزنی ښاره وسلوال طالبان په شا کړي. بله
ډېره مننه کوو. افغان صاحب، بلخوا د افغانستان د سولې علي شورا وایي ازبکستان د افغان حکومت په اجازه طالبان دغه هیواد ته وربلل. یو د یادې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ازبکستان په ګډون د ټولو هغو هیوادونو له هڅو هرکلی کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو یو پلاوی له ازبکستان لیدنه کړې او د سولې سربېره په افغانستان کې د ازبکستان د پروژو د امنیت د خوندیتوب پړه هم له ازبکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. محمد حدیث پردیس او نور جزئیات.
د افغانستان د سولې علي شورا ازبکستان ته د طالب پلاوی د سفر په اړه وایي چې ازبکستان له افغان حکومت سره تر همغږي وروسته یاد پلاوی ته بلنه ورکړې وه. دغه شورا ویان سید احسان طاهری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د سیمې د هیوادونو په همکارۍ ډېر ژر له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو لړۍ پیل شي.
بدون شک کارای کې د دې روزا صورت میگیره.
دی ویل شک راته په دې روسیو کې د سولې په برخه کې ټولې هڅې زموږ سره په همغږي کېږي. ازبکستان تر دې وړاندې چې طالبانو ته بلنه ورکړي، له افغان حکومت اجازه وغوښته او حکومت اجازه ورکړه چې دوی د همکاري وکړي. دا خغلی طاهری په خبره کې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو شي، افغان حکومت به د ازبکستان په ګډون په هر ځای کې چې طالبان غوړي دفتر ورته خلاص کړي. تازه طالبانو رسنیو ته پاستول اعلامیه کې ویلي چې د شیر محمد عباس ستانگزی په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی ازبکستان ته سفر کړی او د اگست له 6 تر 10 نیټې پورې په پلازمینه تاشکند کې د هغه هیواد له یو شمېر چارواکو سره خبرې کړې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه پلاوی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر له استازي اسمت ارګشیف سره کتلې دي. د اعلامیې له مخې طالب پلاوی د افغان سولې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او دغه شان په افغانستان کې د ازبکستان د پروژو د امنیت د خوندیتوب په اړه هم خبرې کړي. جمهوری ریاست او د بهرنیو چارو وزارت د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ک طالبان د پرمختیایي پروژو د امنیت په اړه له ازبکستاني چارواکو سره مخامخ خبرې کوي، آیا دا مسله د افغان حکومت حاکمیت تر پوښتنې لاندې نه راولي، له څه ویلو ډډه وکړه. د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي چې د سولې خبرو او د غشان له نورو هیوادونو سره د طالبانو له تعاملاتو د افغان حکومت لري پاتې کېدل د سولې لټینګ سره مرسته نشي کولای.
کدا پروسه تر پای پورې داسې مختزي چې د افغانستان حکومت د پکې نوي او افغانستان حکومت د پکې مخامخ شتون نه لري، نو دا پروسه نه واجب ده چې د حکومت مشروعیت سوال نه لري، بلکې دا پروسه نتیجه نه ورکوي.
مخکې تر دې په قطر کې له امریکا سره هم د طالبانو د خبرو په تړاو چې ولې افغان حکومت پکې نه دی موجود یو شمېر انتقادونه شوي وو، خو د افغان حکومت ځواب دا و چې دا خبرې اترې رسمي نه دي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره زمينه برابروي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو. جنگ دی ولک سوله
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست او نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه هم ولولې او وی ګورئ. پته ده www.azadiradio.com یا org. اوس هم د انتخاباتو په تړاو ریپورت لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هیڅ چا ته به اجازه ور نه کړي چې د کمیسون په چارو کې لاسوهنه وکړي او کمیسون له ننګونو سره مخ کړي. د دغه کمیسون رئیس ګل جان عبدالبدی سیاد د یکشنبې په ورځ په رای پاڼو کې د ولسی جرګې د کاندیدانو د موقعیت ټاکنې د پچاچونې په غونډه کې ټینګار وکړ چې په خپلو پرېکړو کې به د هیڅ چا سپارښتنې ونه مني. ډېر نور حال د ناجي سپۍ په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې په خپلو چارو کې به له پوره شفافیت نه کار اخلي او چاته به اجازه ورنه کړي چې وغواړي کمیسون تر خپل نفوذ لاندې راولي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس ګل جان عبدالبدی سیاد د یکشنبه په ورځ په رای پاڼو کې د ولسی جرګې د کاندیدانو د موقعیت ټاکنې د پچاچونې په غونډه کې ټینګار وکړ چې د زور لاره به د هیڅ غوښتنو ته غاړه کې نګدي.
بل استقلالیت ته همیشه ژمن یو، هیچ چاته د مداخله اجازه نه ورکو ترڅو د ټولو په وړاندې باندې د دې شفافیت ثابت سي، د دې شفافیت تضمین سي چې بیا د خلکو سره داسې سوالونه وجود ونه لري چې بیرون کې ګونګوسي دي چې په کمیسون کې کوم فساد وجود لري، د شمیرو په ویشنه کې کوم فساد وجود لري. د کمیسون رهبری تصمیم نیولای او ژمنه کوي چې دغه ټولو ګونګوسو ته د پای ټکی کیږي.
د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې په رای پاڼو کې د ولسی جرګې د کاندیدانو د موقعیت ټاکنې د پچاچونې دا ډول غونډې نه ترسره کېدې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون په وینا یو شمیر نوماندان له ستونزو سره مخ کېدل. له دې ټولو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د ورستیو سیړنو د اعلان په تړاو وایي چې ممکن د نن ورځې تر پایه دغه پایلې اعلان شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ولسی جرګې د نوماندانو په تړاو د خپلو سیړنو ورستۍ پایلې یو ورځ مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ولېږلې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ولسی جرګې ته د کاندیدانو د ابتدایي لیست په اړه د شکایتونو او اعتراضونو د سیړنې مصوبه د جمعې په ماښام خپره کړه. په مصوبه کې ویل شوي چې له هغو 134 شکایتونو چې د کاندیدانو له ابتدایي لیسته د لرې شویو کسانو کمیسون ته ورسېدلې وو، د 102 تنو استدلال د توجیه وړ او ورستي لیست یې شامل کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د پریکړو په تړاو ځینې ملاحظات لري او له پریکړو یې اندېښمن دي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون په خپلو چارو کې په شفافیت او استقلالیت ټینګار کوي، خو یو شمېر معترضو کاندیدانو د دغه کمیسون د خپلواکۍ نه موجودیت په تړاو انتقادونه کړي. اوس پوښتنه دا ده چې رښتیا دغه کمیسون په خپلو چارو کې څومره خپلواک دی؟ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه وویل:
فت پر هغه اساسي مجراوي چې موږ باید په حضور ورو غل پر کومدار نه کیږي. کله چې د کاندیدانو اسناد چې کېدل په غو کې قانون حکم داده چې هغه غونډه باید علني وي. موږ ته د انتخابات کمیسون صرفا یو د ساته سمبولیک غونډه کې ظاهره کړو چې هغه فقط د پروسې په هغه کړنلار باندې او دا چې دوی سره کوم اسناد ترلاسه کړي او سره کوم حقوقات مخې بي هغه ته موږ غوښتي ولې په اصلي مرحله کې نو هلته د ناظر او نهادونو اساس د اجازه نه کې دګونی چرند لري نه هدونه سره
د غسرون کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون پریکړې تشریفاتي غني. خغلی رشید ټینګار کوي چې د انتخاباتو د پروسې د شفافیت لپاره پکار ده چې د انتخاباتو سرونکو بنسټونو په پریکړو کې ونډه ولري، کنه نو په خبرې په یاده پروسه به د خلکو باور کم شي.
به هم پام دې موضوع تم کېګو. د انتخاباتو د ورستي لسخه لری کړ شوی ځنې کاندیدان اعتراض کوي چې دوی د سیاسي د سیسو قربان شوی دي. پر انتخاباتو د سربنسټونو هم چې د انتخابات شکایتونو د کمیسون پریکړه اندېښمن کړي او د لری کړ شو وکیلانو لری کېدل واضح دلایل لري. خو د انتخابات شکایتونو کمیسون هر ډول سیاسي لاسوهنه ردوي او دغه بهیر د شفافیت ډاډ ورکوي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه دا راپور لري.
د ولسی جرګې د انتخاباتو د ورستي لسخه لری کړی شوی ځینې کاندیدان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د دغه پریکړې په غبرګون وایي چې په اړه یې غیر عادلانه او غلط قضاوت شوی دی. لډلې فوزی کوفی او شایسته باز ناصری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د هر ډول سند پرته یې نومونه له لسخه ویشتل شوي دي او په خبره یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د جمهوري ریاست په حکم دا کار کړی دی.
ما در اعتراض خود به اینا گفتم که شما اگر ثابت کنید
میرمن کوپی وای ما دوی ته په اعتراض کې ویل چې کتاسی یا کومبل بنسټ ثابت کړی چې یو غیر مسول وسله وال ولرم زه ته حاضر یم چې سیاسي ډګر په شاشم او خلکو بخنه وغواړم خو دوی یو سند هم ارایا نشو کړی او غیر شفاف کارونه یې مخته یوړل.
هغه وخت زما د خبر سره نه ماته عکس استرافای را کړل او نه ما زه غوښتم نه کوم داسې دوسیه الزاماوره په ځان لرم نه کوم جنایت لرم او نه مسلې غیر مسؤول لرم نه غاصب یم. داسې یو طریقې برخورد نه کړی دا توطیې سیاسي قربانی د سیاسي توطیې قرباني شولو.
جمهوری ریاست بیا په یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې حکومت د کمیسیونونو خپلواکۍ ته بشپړ درناوی لري. د ولسي جرګې د یو شمېر احتمالي کاندیدانو د حذف له د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د وروستۍ پرېکړې په اړه ولسمشرې ماڼۍ مطبوعاتي اعلامیه هم خپره کړې ده. د یک شنبې ورځې په دغې خپره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې د ملي وحدت حکومت تل له رڼو عادلانه او په موقع د انتخابات ترسره کولو ته ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خلکو لخوا په ځینې احتمالي کاندیدانو د اعتراضونو او شکایتونو له څېړلو وروسته د شنبې په ورځ د کاندیدانو د وروستي لیست نه 15 کسان وایستل او 45 نورو ته یې خبرداری یو توصیې کړي دي. د حذف شویو احتمالي کاندیدانو په لیست کې د بدخشان د انتخاباتي حوزې څخه د فوزیه کوفي او مریم کوفي، له کابل څخه د مولوي ترخیل محمدي، قیس حسن، ضیاءالحق قمرخیل، زرداد فریادي، له کندوز څخه د شایسته باز ناصري او ځینو نورو نومونه شامل دي. له دې وړاندې هم ځانګړي کمیسیون په غیر مسؤله وسله والو تورن 25 کسان له لیسته باسلي و، خو له استناف غوښتنې وروسته د الله ګل مجاهد او عبدالرحیم ایوبي تر څنګ 14 کسان بیرته وروستي لیسته شامل شوي دي. پر انتخاباتو د څاري او شمیر بنسټونو هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې له لیست نه د دغو کاندیدانو د نومونو د ویستلو په اړه څرګند دلایل نشته. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید
دی وایي مونږ په پریکړو ځکه شکمن یو چې د نیولو پر مهال یې نه وو، او دوهم دا چې د دغه 15 کسانو د نومونو د لرې کولو په اړه واضح او ښکاره اسناد نشته، او ځینې دغه کسان چې نومونه یې حذف شوي ادعا کوي چې د دوی په مقابل کې د شویو شکایتونو په اړه دوی ته نه دي ویل شوي.
خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کاندیدانو له لیست نه د کاندیدانو د نومونو د حذف لړۍ شفافه بولي او د هر ډول سیاسي سپارښتنو خبره ردوي. د دغه کمیسیون ویان علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل چې که څوک په دې اړه اسناد لري نو له دوی سره دې شریک کړي. دی وایي په ټوله کې اعتراض د هر چا حق دی او هغوی چې له لیست نه یې نومونه ویستل شوي اعتراض کولی شي، خو هیڅ ډول سیاسي مداخله نه وه او پروسه شفافه او عادلانه وه. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې انتخابات د 1399 کال د میزان د میاشتې 28 نیټه ترسره شي، خو ناامني د دغه پروسې پر وړاندې لویه ننګونه بلل کیږي.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو تاسو کولای شئ چې په ټولنیزو رسنیو کې هم وساری موږ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو شبکو کې هم فعال حضور لرو. د وزیر محمد اکبر خان روختون ډاکټران وایي که دغه روختون خصوصي سکتور ته وسپارل شي د کابل ښار ګڼ اوسیدونکي به له وړیا روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. یو شمېر دغو ډاکټرانو د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که خصوصي سکتور غواړي په افغانستان کې روغتیایي کارونه وکړي کولی شي یو بل ځای ورته انتخاب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د وزیر محمد اکبر خان د روغتون یوه برخه به د عامه او خصوصي سکتور ترمنځ د مشارکت په هدف یو اماراتي خصوصي شرکت ته ورکړل شي. در نور حال ده خان محمد سین په دغه راپور کې
خصوصي سکتور ته د وزیر محمد اکبر خان روختون د یوې برخې د سپارلو په اړه د افغان حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ د هوکړې وروسته د یاد روختون یو شمېر ډاکټران د خپل نامعلوم برخلیک په هکله اندېښمن دي. دوی وایي په روغتیایي سکتور کې د بدلون مخالف نه دي، بلکې غواړي دا بدلون د خصوصي سکتور لخوا داسې وي چې ټولو افغانانو ته یو شان اسانتیاوې برابرې کړي، نه دا چې بېوزلي خلک د دغه روغتون له وړیا خدمتونو بې برخې شي. د دغه روغتون دوه ډاکټرانو عارف حارس او وحید له ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې داسې شریکې کړې.
موقعیت جغرافیایی شته قرار گرفته که
د روغتون جغرافیایی موقعیت په داسې ساحه کې دی چې ټول خلک ورته لاسرسی لري، خو ډاکټران له دې امله اندېښمن دي چې کوم خدمتونه ناروغانو ته رسیږي غیر فعالېږي. حال دا چې د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي چې په دغه روغتون کې روغتیایي خدمات وړیا دي.
ممکن د وزیر اکبر خان شفخانه د بنیاد سره تعداد سره د دې نه وویستل شي مکمل انتقال شي کوم بل ځای ته تعمیر پیدا شي او که چېرته دا کار ونه شي نو د وزیر اکبر خان شفخانه محوه ده پرسونل بی سرنوشته ده یو لوی جمعیت خلک دلته بی برخې پاتې شي.
دغو ډاکټرانو دا هم ویل چې په خوا تر دې هم یو شمیر دولتي روغتونونه خصوصي سکتور ته سپارل شوي چې ښه نتیجه یې نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د یوې هوکړې له مخې د دغه روغتون یوه برخه به د عامه او خصوصي سکتور ترمنځ د مشارکت په هدف د اماراتو یو خصوصي سکتور ته ورکړل شي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه اماراتي شرکت چې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې 130 روغتونونه او د درملو 9 کمپنۍ لري ورسره به له هوکړې وروسته یاد شرکت په راتلونکو 15 کلونو کې په افغانستان کې د درملنې او روغتیایي روزنو یو مجهز مرکز جوړ کړي. د عامې روغتیا مرستیال وزیر احمد جان نعیم آزادی راډیو ته وویل د وزیر محمد اکبر خان د روغتون خدمتونه به د اوس په څیر په یوې ځانګړې ودانۍ کې د اوسني پرسونل لخوا جاری وي.
دغه روغتون له منځه نه وړل کیږي. دا د وزارت ژمنه ده چې که دغه شخصي کمپنۍ د افغان حکومت په مشوره یاد روغتون تر پوښښ لاندې راولي خدمات به یې په بشپړه توګه ساتل کیږي، ځکه موږ اړتیا لرو چې خلک مو ترې استفاده وکړي. موږ نشو کولی چې وی تړو.
د عامې روغتیا وزارت وایي افغانان په خپله درملنه په نورو هیوادونو کې هر کال له 300 تر 350 میلیونو ډالرو پورې لګوي. خاغلی نعیم دا هم وویل چې بهرنۍ کمپنۍ ته د وزیر محمد اکبر خان د روغتون سپارل دا ګټه هم لري چې د درملنې په هدف به بهر ته د افغانانو د تګ او د زیاتو پیسو د لګولو مخه ونیول شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم یوه نړیواله موضوع د کسپین د سمندرګي د غاړې 15 هیوادونو نن په قزاقستان کې سره جرګل شول او په دې اړه یو کنونسیون لاسلیک. په دې اړه نور حال زما همکار نوریاس نوری راکوي.
د روسیې، ایران، آذربایجان، قزاقستان او ترکمنستان ولسمشرانو د قزاقستان په اقتاو بندري ښار کې پر طبیعي زیرمو بډایه د کسپین سمندرګي د حقوقي موقف په اړه یو نوی کنونسیون یا معاهده لاسلیک کړه. د دې سمندرګي د موقف په اړه له څه باندې 20 کلونو راهیسې د 15 وړو هیوادونو ترمنځ لانجه روانه وه. دغو مشرانو پر دغه کنونسیون تر لاسلیک مخکې په خپلو خبرو کې د دغه سند په اړه نور جزئیات ورنه کړل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د کسپین د سمندرګي د حقوقي موقف په اړه ترلاسه شوې موافقه داسې شرایط رامنځته کوي چې پر اساس د هیوادونو ترمنځ په مختلفو برخو کې په اغیزمن ډول د همکارۍ او شراکت یو نوی باب پرانستل کیږي. د هغې ایراني سیال ولسمشر حسن روحاني وویل په تیلو او ګازو بډایه د کسپین د سمندرګي د ویشلو لپاره دې ته اړتیا ده چې د غاړې د هیوادونو ترمنځ نورې موافقې وشي. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف وویل ټولو خواوو موافقه وکړه چې د دغه کنونسیون د شرطونو د عملي کولو لپاره دې د 15 وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو تر چتر لاندې یو ځانګړی مشورتي میکانیزم جوړ شي. په نننۍ غونډه کې د غراز د آذربایجان ولسمشر الهام الیف او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف هم ګډون کړی و. له کلونو راهیسې لانجه د کسپین د موقف پر سر و چې آیا هغه سمندرګۍ وبلل شي که جهیل. په 1991 کال د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو راهیسې د 15 وړو هیوادونو د سواحلو کرښې نه دي مشخصه شوې. که هغه سمندرګۍ وبلل شي نو دغه هیوادونه به هغه د خپلو وچو په اوږدو کې سره ویشي، خو که جهیل وبلل شي 15 واړه هیوادونه به یې بډایه طبیعي منابع په خپلو کې په مساویانه ډول سره ویشي. ویل کیږي چې د دغه سمندرګۍ په تل کې د تریلیون ډالرو په ارزښت د هایدروکاربون زیرمې پرتې دي. د تثبیت شوو زیرمو شاوخوا 50 میلیارد بیرله تیل او نږدې 9 تریلیون متر مکعبه ګاز ښودل شوي دي. د نننۍ موافقې یوه مسوده چې درې ورځې مخکې د روسیې د صدراعظم په ویبپاڼه کې خپره شوې و ویل شوي و چې د اقتاو په سرمشریزه کې به د سمندرګي په توګه د کسپین پر موقف موافقه وشي.
آزادی رادیو. مننه کوم چې تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. د افغانستان ځوان لوبغاړي قیس احمد د ویسټ انډیز په کربین پریمیر لیگ سره کې درې مهمې وکټې اخیستې دي. 13 کلن قیس په دغه سیالیو کې وزن افغان لوبغاړی دی چې د سنت لوشیا سټارز لوبډله کې لوبیږي. قیس احمد که سهم د دغه سیالیو په لومړۍ لوبه کې په وکټ اخیستلو بریالی نه شو، خو په خپل دوهمه لوبه کې په څلورونو کې 15 منډې ورکړې او درې لوبغاړي اوټ کړل. د په دغه لوبه کې پاکستاني تکړه راونډر شعیب ملک او دوه ویسټ انډیز لوبغاړي والټن او هیټ مایر وسوځول. قیس د 19 کلنو په نړیوال جام کې خېلو به وکړي او د سنت لوشیا سټارز لوبډلې د مسولینو پام ځان ته واړو. قیس احمد ازادي رادیو ته په یو ټلیفوني پیغام کې ویل ډیر خوښ ده چې په کربین پریمیر لیگ کې د خپل هیواد استازیتوب کوي. نو له همدې سره راورسېدو د خبرونې نیمایي ته. زما همکار سالم محمد صالح په سټوډیو کې دی او تاسو ته د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په غزنی ښار کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسله والو طالبانو ترمنځ جګړه نن درېیم ورځې ته ورسېدله. د ولایتي شورا مرستیال وایي چې نن سهار امنیت قومندانۍ د ملي امنیت ریاست او د ولایت ودانۍ ته نږدې تازه جګړه پیل شوې ده. د سولې علي شورا وایي د ازبکستان د چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ مذاکرې له افغان حکومت سره په هماهنګۍ سوې دي. د دې شوراویان ازادي راډیو ته ویل چې د سولې علي شورا مخکې د سیمې له هیوادونو د سولې په مذاکرو کې د همکاري غوښتنه کړې وه. د سولې ولسی حرکت غړي چې له کابل څخه د بلخ پر لوري روان دي نن د کابل میربچه کوټ ولسوالۍ ته ورسېدل. د دغه حرکت 25 غړي دغه مزل په لوڅو پښو کوي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپلواکۍ ته بشپړ درناوی لري. جمهوری ریاست نن یکشنبه د ولسی جرګې انتخاباتو له نهایي لیست څخه د ځینو احتمالي کاندیدانو د نومونو تر لرې کېدو وروسته په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د قزاقستان په اختاو ښار کې د 15 هیوادونو مشرانو د کاسپین سمندرګي د حقوقي موقف په اړه نوې کنوانسیون لاسلیک کړ. دا هیوادونه آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه او ترکمنستان دي. دا حقوقي لانجه له څه باندې 40 کلونو راهیسې روانه وه. د بشري حقوقو د څار اداره خبرداري ورکوي چې ایراني چارواکي د اقتصادي بحران د دفع کولو لپاره د بشري حقوقو د سرغړونو د پالیسیو د خبرداري هڅه کوي. او اروپایي اتحادیې له سعودي عربستان څخه وغوښتل چې د بشري حقوقو د هغو مدافع شوزو په اړه معلومات ورکړي چې په دغه هیواد کې نیول سوي دي.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د هیواد څلورو پیاوړو لوبغاړو هر یو حمید حسن، شاپور زدران، نور علي زدران او عظمت الله عمرزي ته د ډاکټرانو له خاطر دریو میاشتو پورې د استراحت ویل شوې دي. د کرکټ بورډ څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا څلور وړه لوبغاړي دا وخت تر درملنې لاندې دي او هیله یې څرګنده کړې چې تر جوړېدو وروسته یو ځل بیا د لوبېدو جوګه شي. حمید حسن او شاپور زدران د افغانستان د ملي لوبډلې تیز توپ اچوونکي او نور علي زدران اوپنر توپ وهونکی دی چې د افغانستان لپاره په ډیرو بریاوو کې کلیدي رول لوبولی دی. دوی د آیرلینډ په خلاف راتلونکو لوبو کې چې ټاکل شوي وو ورځو وروسته پیل شي هم نه دي اخیستل شوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فلسطین پر وړاندې د سیالۍ لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. په لوبډله کې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې ځینې لوبغاړي له دې امله نه دي اخیستل شوي چې دوی له دې وړاندې د فیفا په رسمي سیالیو کې ګډون نه دی کړی، خو مصطفی آزاد زوی، داود نجم او شریف محمد بیا ټپي دي. په یاد لوبه کې 19 کلن افغان فوټبالر نور حسین چې له یو شمېر نړیوالو لیګونو نښه تجربه لري هم د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې سره یوځای شوی دی. د فلسطین پر وړاندې دا سیالۍ د افغانستان د خپلواکۍ ورځې په مناسبت په کابل کې کیږي. د هندوستان او انګلستان ترمنځ د دویمې ټیسټ لوبې په درېیمه ورځ انګلستان د 250 منډو او 4 ویکټو په توپیر له سیالۍ لوبډلې مخکې دی. د انګلستان د کرکټ لوبغاړو وکولی شول چې په لومړۍ ورځ هندي لوبغاړي په 100 منډو کې تم کړي. دا لوبه د کرکټ په کور مشهور لارز لوبغالي کې ترسره کیږي چې له دې وړاندې ورته هندي لوبغاړو د ډېر چمتووالي ویلي وو. د هندوستان او انګلستان ترمنځ د 5 ټیسټ لوبو لړۍ د اگست له لومړۍ نیټې پیل شوې. تر دې وړاندې لومړۍ لوبه انګلستان په 1 منډو ګټلې وه.
مننه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکوله او له یوسف زدران نه هم مننه چې ورزشي خبرونه یې تاسو ته وړاندې کړل. اوس هم د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو 2:19 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. تاسو دا دوه پروګرامونه واورئ او ماته تر بیا اجازه ترکړئ.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغي پسې ورشبل یغي پسې ورشبل یغي پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښتر
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به باورئ چې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ نه ښوونکي امان الله آزادي راډیو ته ویلي چې یو نیم کال کېږي چې د دوغاباد په سیمه کې په یوه ښوونځي کې تدریس کړی خو تنخواه یې نه ده اخیستې دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده لومړی به د ښوونکي امان الله او ورپسې به د پوهنې وزارت د مسؤلینو څرګندونې واورئ
د انصاف پلټکه
ورور نوم د سده او د کومه ځای د ټلیفون کړي
نن مې امان الله د کاپیسا ولایت څخه د نجراب ولسوالۍ د دوغابال مکتب څخه تاسو را اړیکه نیولې
مشکل د سده
چې جناب محترم چې دا یو نیم کال شو موږ معلمین بل مقصد معاشات دا نه دی اغېستی من د سده چې دا زړه باندې
ستاسو په خبره یو نیم کال کېږي چې تنخواه دې نه ده اخیستې یوازې تا دا تنخواه نه ده اخیستې او که نور ښوونکي هم شته
په مجموع کې د ولسوالۍ د نجراب ولسوالۍ کې یو څلوېښت معلمین به وي او دغه دوغابات مکتب کې درې معلمین هم دغه هغه شته دي بل مکتب
ښه تنخواه چې دې ځنډېدلې څه مشکل سره یې مخ کړې
روزګار ولا تېرېږي دنیا د مشکلات زیات دي نو
د کاپیسا ولایت هغه مربوطې ادارې په دې حصه کې څه وایي
خرڅ مصرف قرضولې دا یو نیم کال چې دوکاندار دغه وعده ورکوي مشران زموږ چې دا نن پیسې در وړو ماشاد در وړو سبا در وړو په همدغه سیستم باندې روان دی جریان نو او تر اوسه څه خبره نشته
د کاپیسا په ولایت کې خو به د پوهنې ریاست وي هلته مو مراجع نه ده کړې
ریاست د معرف تم ورغلي او څو زره او په زمن کې نو دا اکثره طبقه د وناستي او دا کم وناستي معلمین د مکتبو کې دینه اضافه لري ورتلې نشي او دا ناظرین چې راځي مکتبو ته دوی ته همیشه پیشنهاد دی لري یا دا زموږ معاشاتو څنګه حساب شو هغوی ورته وعده ورکوي نو دغه یو هفته مخکې یو د نظارت راغو همدا خبره وکړه چې مونږ ورځو ریاست ته ریاست نه ورځو وزارت ته دغه ستاسې معاشو غم کوو نو
یوازې تمه یې درکړې او که عملي اقدامات یې کړي
تر اوسه کوم مثبت جواب نه دی ورکړی چې دا ستاسې معاشات به څه کوي ورکوي به که نه او بس داسې وخت و داسې اوازه هم وه چې دا کوم معاثره ورکوي او دا مخکې اول مرحله کې دغه معاثه اوس لغوه شوې مثال دغه معاثه اوس وخت نه کېږي په تاوان کې نه شي چې دغه معلمینو ته معاش ورکړي
تاسو بالمخته ښوونکي په ورځ کې څو ساعته درس ورکوئ
دی مکلفیت فرق کوي مونږ ته دغه میاشت کې ورځ کې هم دا پنځه ساعته شپږ ساعته درس لري نو د میاشتې بیا فرق کوي
ښه اوس څه غواړي
اساسي غوښتنه همدا ده چې د معلمینو ته په عموم شکل اګه توجه وشي خو دا خو بهتره خبره څنګه چې ټول ته معلومه ده معلم یو عاجز کمترین معاش په افغانستان کې معلمین اخلي نو او که دا مصاحبه مقایسه شي د نورو ارګانو سره یا د نورو مامورینو سره معاشونه ډېر کم دي دغه ټول په عموما معاشات اضافه شي د معلمینو ته نو ښه خبره به وي نه نو په زمین کې چې دغه چا چې وظیفه اجرا کړې او یو نیم کال رایګان درسې ورکړه دوی باندې خرچ مصرف کرایه هر یو موټر نیولي عمله دی خو لاره لرې وه عمله مو کرایه قرضه پاتې تر اوسه نو دا مشکلات دي بیا وزیر د معرف ته که زموږ پیام څوک وړي او که غږ م اوري نو دغه مشکلات ته توجه وشي په دې چې اوس شپږ زره روپۍ د خاص شپږ زره اوه زره یو معلم معاش اخلي دغه اوه زره روپۍ یعنې داسې فکر وکړه چې دې قیمتي کې هېڅ شی نه دي
ښه ستا ستونزه به د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړو
السلام علیکم
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ د انصاف په لټه کې.
د غستون زمو د پهنې وزارت د خبرونو لرئیس خاغلی کبیر حقمل سره شریک کړه. جناب حقمل د کاپیسا ولایت د نجراب لول سوالینا د امان الله په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ویلي چې لیونیم کال راهیسه بل مقته تنخوا پاتې ده. مهرباني وکړی ووایي چې د غستون ز څنګه ده.
د حق زحمه معلمینو په اړه یو مشکل دغه د چیزونو ولایتونو زموږه لخپل استحقاق نړیر کسان استخدام کړی دی. یو مطالعه دې ته اړینه یا ضروری ده چې د دغو کسانو په اړه اوسې چې دوی د کوم ضرورت پر اساس استخدام شوي دي او طریقه د استخدام یې څه ډول وه. بیا وروسته لیږنه ضرورت دې ته پیدا کیږي چې د دې لپاره بودیجه پیدا شي او د استادانو ته معاش ورکړل شي.
یعنی دوی ته به تنخواه ورکړل شي.
بېله شکه هغو کسانو چې کار کړی ده هغوی ته معاش ورکول کیږي. خو یو مطالعه ضروری ده زموږ لپاره دی پوهنې ریاستونو سره چې دوی څنګه دا کسان اضافه استخدام کړي او د اضافه استخدام لپاره موږ پیسې له کومه کړلای شو. ځکه چې هر څوک په معارف کې استخدامي کې دی په دولت استخدامي کې دغه لپاره خاصه بودیجه وي او د هغې بودیجې پر اساس کار کوي. نو کله کله موږ له داسې یو عمل سره مخامخ کیږو. مشکل نه ده چې یو غټ مشکل دا ده چې دوی د خپل وخت معاش نه رسېدلی خو معاش ورته اسمن ورکول کیږي.
په دې حق له سه اقدام شوی.
بله او بله او دوه متحد المال مو لګلی چې تاسو دې اسمن ورته حل.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ نه د امان الله په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ټلیفون کړو چې لیونیم کال راهیسه بل مقته تنخوا پاتې ده. او د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل وویل چې د دغه ستونزې حل ته هڅې روانې دي او په لږه موده کې به حل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسی له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. تیرونی موږ ته ډیر داسې پیغامونه راغلي چې دوستانو راته په خپلو سیمو کې د موندل شوی کسانو نشانه ویل دي او غواړي چې خپلوان او کورنۍ پرې خبرې کړي. نو که تاسو هم په خپل ورک پسې ګرځي او هم د اوس د خبرونه اوري نو قلم او کاغذ راوخلی د دغو دوستانو پیغامونه او نشانه په غور واوري. شمیرې در سره ولیکي کې دای سیستا سورک هم دلته پیدا سي. وخت به مونږ نه نیسم ورزو د دوی پیغامونه.
زابل خالق د هلمند د ولایت کجکی د ولسوالۍ خبره کوم. زما د ازادي و رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورسته ته سلام. زما ورک ورور چې ورک شوی و عبدالقیوم هغه ما لاس ته راوستلی دی. پیدا کړی مې دی لاس ته مې راوستلی دی. نور زما سب سوي پیغامونه د پولیګرام څخه وباسي. وسلام.
السلام علیکم. زه د اولی د امام ولایت اوسیدونکی یم. زه د دوه کاله کېږي له خپل کور څخه مدرسه ته وایم. اوس د سترګو لږ لږ نایره شوی یم. په سترګو کې زما قریبان ډېر خبرې دي. د امام ولایت بس سایه د بوتلګو د کلي اوسیدونکی له تاسې امریکا وایي به ادیالانه او راتلونکی نه چې نور هغه څوک چې وایي مړی مننه.
بلے السلام علیکم. زه لالم د کندهار څخه خبره در سره کوم. زه دا یو نی تر مخه تللی وم روزګان ته. هلته مې د کاکا زوی بندي و نو د کاکا د زوی ملاقات ته تللی وم. نو بیا هلته یو بندي ورور چې د مزار شریف د دولت آباد ولسوالۍ دی نه پوهېږم هغه د کلي نوم یې ما ته واخیستې. خو هغه د کلي نوم یې ما ته سیر دی. اوس البته راڅخه هېر شو. او دغه سړی چې و د احمدشاه کا زوی و نوم یې زرغشاه ده. وای وای کچری په دغه اړه باندې دازما معلومات زما کړی باندې پر ورسه نو ډیر خوشاله کیږم او دا درې نیمه میاشتې کیږي تقریبا دلته باندې مننه کړی باندې هیڅوک نه درا خبر او موبایل هم را سره نشته نو کچری څوک یا بل قریب یا یو بل کلیوال هر څوک چې دغه ځاګاوري زما ده ترغه پر دې ورورسي او دغه زما د ټلیفون شمیره دا کولای شي چې ما ته په دغه شمیره باندې زنګ ووهي او بیا معلومات مور کولای شم سپر اویا پنځوس اووه دېرش نه سوه شپږ پنځوس او یوه بله شمیره ده سپر اویا اته اتیا اویا نه څلوېښت دېرش
مازه ذاتی راځي دا چې هم دې چې حال ته یو الګ دې تاسو د نو کال په شاو کال دې کوم پښتو وای کوم پارسي نن یې سماتي دا یو کال کې چې موږ پر ځای دې کار دا چې په دغه شمیر دې ماته بیا ځم
ګوښه السلام علیکم سلام علیکم چیلې دا زبیر راځو ټول قدر مینه کار کوم کوری نن کوټلاندې کوم کشمن ترخې دې د کابل ولایت د حساب زولس ولینا البته ګران اوریدونکو تقریبا د تیر کال اختر نه راپدی خو یو کال کې چې سیمه سره یو څوک د مسعود خورانی په نامه باندې البته تیر کال ما د همدې راډیو لاره نه دغه پروګرام لاره نه دی یو بل ورکه چې تاسو معلومات ورکول خو بیا یو چاره ته د مسعود خورانی په نامه باندې یو کال لاندې یعنی د تیر کال لوی اختر ورسته یو چا څنګه راتوه د مسعود خورانی په نامه باندې هغه ویلې چې زه د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ یم او شپږ کاله مخکې په ایران کې زنداني وم او اوس فعلاً له زندان نه خلاص یم خو د دوستانو او کورنۍ نه هېڅ معلومات نه لرم نو که هر څوک د خرمي صاحب په اړه معلومات غواړي او د دې وارثانو دوستانو خپلوانو نو لطفاً دې ما ته زنګ ووهئ زه به د خرمي صاحب شماره او د ده په اړه معلومات ورکړم البته دې شمارې ته دې زنګ ووهئ صفر اووه اته څلور اووه اته سلور و و و شماره بیا هم تکرارم صفر وسوه سلور اتیا وسوه سلور اتیا وسوه واویا او یا هم دې شمارې ته زنګ ووهئ صفر واویا سلور اتیا سلور اتیا شپږ سوه اووه اتیا نور مو وخت نه نیسم د خدای په امان ښه خپرونه ولرئ
د کندهار د ولایت یو لک د درې څلور کال کېږي بیا وسنځ کال کېږي شر اورکو وسونه دوه کال د شهادت کېږي چې په ترخنه ورک شي سوې دي کشر الکې او د چا سره ور سره وو هر روز چې په اړه معلومات غواړي ما سره په دغه شمیره اړیکه ونی شي چې پر وسو وسل ویش نو سو څنګه څنګه اوس وسو نو انس د ازادي رادیو سره جان مننه د خدای په امان
وسلام
علیکم سلام ستاسو پیغامونه نور هم را سره دی خو ترې وقفه ورسته به د نور دوستانو پیغامونه هم را واخلو چې په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1 یا ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
زه عبدالکبیر هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ د شارکې د کلي د سره په تماس کې یم زما یو ورور ورک دی عصبي تکلیف لري ډنګر ځوان دی دا یې نشانې د سا ورځه کې یې زخه ده نوم یې یار محمد دی مشهوره په دادو دی 15 کالو دی د پلار نوم یې محمد عثمان اکا دی که هر چیرې چا ولیدی نو دا خپله جایزه دې ترلاسه کړي نمبر ویپسیو نمبر 0 2 0 2 8 5 3 6 8 بل نمبر 0 4 0 4 0 5 8 2 3 0
الو السلام علیکم من نور ستار نو د ورکوینو نه نو خان مشهور کوم مشه شپږ کال کېږي د کندهار ولایت د مینه ولایت نه تر کسوي دا څه کې پرابلم معلومات لري نو ما سر دي په دغه شمیره ته نه سوني سره بیا
تقریباً دس کال کیجیے
السلام علیکم، میں لغمان ولایت نے تماسنی والے مشرور دے فنم علی محمد ہے افغانستان او پاکستان او ایران پر ہر ولایت کی چاہتا معلومات ترپن شمیرا دے واخلی شمیرا دے ماسرا سید محمد مشرور نے نجیب اللہ دے ادا کا میں ٹیلیفون شمیرا دے رسی پر وہ اتو یو صفر نہ سلو اتو شپگا ورور چار در کی ورور دولا کا غانی جائزہ لے ورور
علیکم زای ونڈ والے غفار فنا مد فراد ولایت وسیدن فریز ما سره ځای بندي وو نو وسه معلومات نو سره تک چی د ما ځا غوري یا بل څوک د پاک له باندې معلومات لري ما ته په دغه شمیره باندې زنګ وی سي پراویا سلویش و پنځوس شپږ پنځلس سي پراویا سلویش و پنځوس شپږ پنځلس
بلے السلام علیکم ارورا منگا یو پیغام لرو دی منگا یو دوست دی سرطان دی اول میاشتی دی پنجشنبه لورز ما را پدی خوا لادره کده دی دی ارور نوم ویان پاچا دا اصلا نوم شمس دین دا مشهور با ویان پاچا دا نو منگ سر دی پدغل نمبر رنی تماس ونی دی 0720-24-54 او یا یا سفر او سوا پینزاتیا اتا سوا او اویا شپاک سوا سلویک تشکر مننا
او زه د هلمند ایرات هم ساکلا د ولسوالۍ د خوجرا د کلي اوسېدونکی د اجناد الحد اخون زه یم نه محمد الله اخون نوم یې یادم زما یو ورور دی دوه کاله درې میاشتې کېږي چې کور نه درکړه هېڅ معلومات یې نشته هر رول مؤمن مسلمان ورور ته معلومات شته موږ ته په دغه شمېره باندې ټلیفون وکړي 0202-5-0-0
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زادی رادیو ته پیغام پریږدم د هلمند ولایت د بندي کجکی د ولسوالۍ یم د زمینداور د اجخیل وسیدونکو یم زما ورور دی په عمر د ولس کالو دی شاشکان روزا څلرم ته چورک دی کچا ته معلوماتي دا معلوماتي راکی
02-02-5-02 دا نمبر دی صدا بشماره دی ما ته څنګه وول
عمر یې زت لا دی یا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز اغلا لک محمد جان دین د شوری کوټ ولسوالی د زنګتان د کلی او سجن کیو او چیرې کنده تقریبا ہر مسلمان معلومات مہربانی
السلام علیکم زین نور محمد دہرات والا دشندن ولسوالی د امارت کلی زما ورور دی په نامه د رحمت الله د محمد شریف دی اتل خان دی او دوه کال کیږي چې ورڅوي دی هر چا چې سره را پیدا کړي د پاک دی یا جمهور کې او صدا نمبر دی دا تماس ونی کی سپر اوه کې پر سپاس ډیر لږ نه څنګه سپور کړو السلام
السلام علیکم زما یو زوی نه شیخا ورغلی دا تقریبا یو شکل کیږي او دا د سربانا او چا ته ویل چې جرمني کې نشیر بن عمر او سره بندي دی او کزا موږ د خیر چپات راکړه زه سره نه خل نه کوم بس په خپل حال مولي خالص په مولي کې اوسېږم او زه سره نه خان دی دا جبل باندې زما السلام علیکم
بلے السلام علیکم یار محمد احمد زیم د غزنی ولایت خزمای واکا ورکی د حاجی محمد په نامه باندې د امداشت خان زوی دی دا وطل اسکاله کی چې نه درکته وي دی هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري په داش مارز دم وي چې پر شپږه څلور 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 د شپږ سو واټیا پرایمل
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه زاهد الله د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی چې ګلامین د رزین زوی په عمر 15 کلن 15 کاله کېږي چې دی نادرکه شوی دی د کلات په ولایت کې. د حساب و مشکل هم لري که هرته یې په عالي په دې شمېره دی موږ ته زنګ ووهي 0 5 9 15 9. یو ځل بیا 0 5 9 15 9. صفر یوه بله شماره 0 5 4 5 9. 0 5 4 5 9. ګلامین د محمد عظیم زوی د سید آباد ولسوالۍ. وسلام.
بله سلام علیکم. زما یاد ترور زی دی چې دا اوه میاشتې کېږي درکه شوی دی. نوم یې یاسین دی او شنې غونته سترګې لري چې شپږ میاشتې کېږي چې درکه شوی دی. نو که هر چا ته تاړه معلومات وي نو په دېش مالا د موږ سره تماس ونیسي 0 1 1 1 6 0 0 5 2 5. وعلیکم السلام. علیکم السلام. منیم ده قدم خپل سیمه ته زما یو دا کار زده چې ومه ستو کیږي به درکه شو د پروفیسر وسه ویل شخصا 500 په دې شمره دې نو ته زنګ وکړ تا سره په دې موجودی نو نو ته کوستري.
السلام علیکم. زم یا مان الله دې د کونړ ولایت څخه تون کې ما زمون څخه یو سړی نادرکه شوی دی. نوم یې نعمت الله دی. د پلار نوم یې ثانه ګل دی. د پکال د لوی اختر څخه نادرکه دی. په چا سره یې معلومات وي په دې شمېره دې مونږ ته زنګ ووهي 0 5 2 2 1. وسلام.
زه عبدالخالق د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت ترکوم. زما ورور عبدالقیوم چې د زمینداور وسیدونکی دی د غچزارې د کلي دی د 4 میاشتې کېږي چې د ندالي د ساحې څخه نادرکه سوی دی. که یو مسلمان ورور معلومات لري د 16 کالو یې عمر دی. که یو چیرې مسلمان ورور معلومات لري یا بندي یا یو چاته معلوم یې دغه مسلمان ورور دې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووایي 0 5 4 8 1 1 3 8 2. د ټلیفون بله شمېره ده 0 5 4 3 8 4 5 4. والسلام.
وعلیکم السلام. دوستانو ستاسو پیغامونه ډیر نور هم ست خو په نوبت به خبرو ځکه نور د دې خبرونې وخت نه دی پاته. بیا هم کولای سي د ازادي رادیو پیغام سپتون کې د سکاته زنګ وهي او که د کومورک پاړه معلومات لري او یا پاړه معلومات غواړي نو مستقبل پیغام پرېږدي. ازادي رادیو په امانت تر تخبروي. تر بل خبرونې مو پر خپل سپرم علامه ملسه.
د تا بهیر کبا پیادیم زه چه قدم به قدم گدم تا یاده بوما
داد کمزا لم للاسا چه ظلمونو که مشفید او وطنو جوڑما تنده پرتمونو که مشفید داد کمزا
ظلم للاسه چه ظلمونو که مشفیده تو زخلم بیت پرخیر